هم رزوان مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی کې د امنیتي وضعیت د مهارولو او د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپل لپاره ډیر شر اقدام کیږي. په پاریس کې پرون د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلم کلیزې مراسم وو. په دې مراسمو کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیل زاد وی سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او د هیله مند دی چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي او په غزې تراړه کې پرون په تازه تاوتریخوالي کې لږ تر لږه اووه فلسطینیان او یو اسرائیلی وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده چې ژر سولې ته ورسیږو. ښاغلي خلیلزاد پرون دا خبره د جمعیت اسلامي ګوند له اجرایي رئیس عطا محمد نور سره په لیدنه کې کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټول منونکی او واکمن ډله رامنځته شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي لیدې مخکې وړمه شپه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلي خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه ګمارل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان کتنه کوي او د سولې په اړه بحثونه مخته وړي. نوموړي ویلي دي چې دی به کابل، اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته بیا هم سفرونه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وی په غزنی ولایت کې د ناامنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د دې شورا ویان طارق آریان پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت ته امر شوی دی څو په غزنی کې مځکني او له قاطع ملاتړ سره په همغږۍ هوایي بریدونه وکړي.
امنیت غزنی په صورت جدي زیر تعقیب است. به وزارت دفاع ملی را در این مورد هدایات صادر شده برشان و اقدامات میشه و انشاءالله دشمن سرکوب بشه.
د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه د طالبانو په برید کې لس افغان کمانډو سرتیری او 15 ملکی وګړي وشل شوي دي. د غزنی د خلکو استازیو پرون په همدې ارتباط د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره لیدلي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرون په هرات کې جوړ شو. د هرات ولایت د کرنې ریاست چارواکو ویل دا جشنواره د زعفران لپاره د بازار موندنې او د زعفران کرونکو خواریو ته د درناوي په خاطر جوړه شوې ده. د هرات د کرنیزو چارو عامر بشیر احمد سمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې جشنواره کې زعفران د کر او تولید درویشت غرفې ښودل شوې دي. سږکال به په هرات کې شاوخوا 2 لک ټنه زعفران تولید شي. په هرات ولایت کې په څه باندې 6000 هکټار ځمکه زعفران کرل شوی چې 2 لک کورنۍ پرې کار کوي. د چارواکو په خبره کې هم د ایراني زعفرانو وارداتو په دننه هیواد کې د زعفرانو زیات کښت د افغاني زعفرانو قیمت 50% کې کم کړی خو بیا هم افغاني زعفران په نړۍ کې په لومړۍ درجه کې دي. سږکال د افغاني زعفرانو یو کیلو په 55000 افغانۍ خرڅیږي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطینی مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې ایزدین القسام د یو قمندان په ګډون و فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې حماس او اسرائیل د اوربن په اړه په غیر رسمي خبرو کې پرمختګ کړی دی. د اسرائیل حکومت تیره اونۍ قطر ته اجازه ورکړه چې حماس ډلې ته 15 میلیونه ډالر انتقال کړي او په بدل کې حماس په غزې تراړه کې د 2 اونیو راهیسې روانې مظاهرې کمې کړې. خو د اسرائیلي ځواکونو او د حماس د جنګیالیو ترمنځ د پرونۍ نښتې سبب معلوم نه دی. د سوری د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا لوري ملاتړ کوي وایي له عراق سره په پوله د اسلامي دولت ډلې یادایش د ورستي مرکز پر ضد مځکني عملیات کوي. تیره میاشت د عملیات پلان خو وروسته له هغې بند شول چې ترکیې د سوریې په شمال کې د هوان بریدونه وکړل. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې سرلاري کوردان دي وایي په دیر زور سیمه کې دوی مځکني عملیات د ځواک له مشرانو او نړیوال ائتلاف سره د جدي اړیکو پر بنا پیل کړي چې هدف یې له ترکیې سره په پوله کې د شته کړکیچ ختمول دي. که څه هم د داعش پر ضد د سوریې او عراق له پولو سره نږدې مځکني عملیات بند شوي وو خو په دیر زور سیمه کې د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. او د ایران د سوکالۍ او ټولنیزو تأمیناتو مخکینی وزیر د مالی درغلیو په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس پرون خبر ورکړ چې پرویز کاظمي د نومبر په 9 اووین زندان ته انتقال شوی دی. کاظمي یو کال د محمود احمد نژاد په کابینه کې وزیر و او له وزارت وروسته د هغه له منتقدانو څخه و. ده د ایران په بانکي سکتور کې هم دنده ترسره کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی کې د امنیت د کنټرول او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډېر ژر اقدامات کېږي.
عملیات کماندو، عملیات زمینی و در این حال در هماهنگی با وزارت محترم دفاع و حمایت قاطع صورت میگیره تا اینکه دشمن سرکوب بشه.
د 1398 لمریز کال د بودیجې سند پرون مشرانو جرګې ته وسپارل شو. دا موضوع هم تعقیبوو. د نړۍ مطبوعات هم لولو. د لومړۍ نړیوال جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې مراسم پرون په فرانسه کې ترسره شول. د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو مشرانو پکې ګډون درلود. د دې خبرونې په جریان کې د غراس د افغانستان د هوایي چلند ادارې د نویو پرمختګونو په اړه هم اورئ. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوونیزو پروګرامونو ته د ورکه شو وزنو د لټون او انصاف په لټه کې ته ځانګړې شوې ده.
موږ دغه 12 کاله زحمت کې نه حاضر لاړ شي. 12 کاله باندې موږ تاثیر وکړو. بیا دوی ونه شو کولای په 4 کالو کې موږ شهادت نامې راکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د غزنی ولایت د ورستیو نه امنیو لپاره تدابیر نیول شوی دي او افغان پوځیان بشر د وسلوالو د لمنځوړلو لپاره عملیات وکړي. ښاغلی محب پرون په همدې ارتباط پولیسي جرګه کې د غزنی له استازیو سره ولیدل. د غزنی امنیتي چارواکي تاییدوي چې په جاغوري ولسوالۍ کې د یکشنبې په شپه 10 افغان کمانډو سرتیري او 15 ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وشل شوي دي. صفی الله ستنگزی د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د 10 افغان کمانډو سرتیرو تر وژل کېدو وروسته افغان حکومت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د لمنځوړلو لپاره به ژر عملیات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د دې برید او نورو امنیتي ننګونو په ارتباط له غزنی ولایته د ولسي جرګې له ځینو غړیو سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آرین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان دفاع وزارت ته امر شوی او افغان پوځیان به ژر وسلوال مخالفین وځپي.
در صحبت کې مشاور صاحب امنیت ملي همراه وکلای محترم مجلس از غزنی داشتن.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب د غزنی ولایت له وکیلانو سره په لیدنه کې ډاډ ورکړ چې په غزنی کې به افغان کمانډوز وکونه پلی عملیات وکړي او هم به دفاع وزارت او قاطع ملاتړ ماموریت په همغږۍ سره د غزنی په ناامن سیمو کې هوایي عملیات وکړي څو دښمن وځپل شي او بیرته سیمه امن شي. خغلی آریان وویل د غزنی استازیو په دې لیدنه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وغوښتل چې د غزنی د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره لازمه توجه وشي. ملي دفاع وزارت لا تر اوسه رسمن د افغان کمانډو سرتیرو د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دی ویلي. خپلواکو سرچینو هم له دې چې په غزنی کې ټلیفوني شبکې سم کار نه ورکوي د افغان کمانډوز وکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. خو طالب ویاند ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ادعا کړې چې وسلوالو په غزنی کې 22 افغان کمانډو کمانډو سرتیری وژلی. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې لشاوخوا یوې اونۍ د طالبانو بریدونه دوام لري. غزنی د افغانستان د مرکز کابل او جنوبي ولایتونو ترمنځ پروت ستراتیژیک ولایت دی چې څو وارې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو بریدونه کړي. سږ کال د اگست په 10مه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار د نیولو هڅه وکړه چې له څو ورځې خونړۍ جګړې او دواړو لوریو او ملکیانو ته تر درنې مرګ ژوبلې وروسته بالاخره افغان پوځیانو وسلوال طالبان له ښاره وایستل.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د غزنی د امنیتي وضعیت د ټینګښت لپاره اقدامات کوي. بل لور ته تیره شپه وسلوالو طالبانو په فراخر پراخ بریدونه کړي دي. دواړه خواو ته ګڼ شمېر درانه مرګ ژوبله هم اوښتې ده او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو ویل کېږي چې لا هم د ښار وضعیت د اندېښنې وړ دی. همدا شېبه له فراخر څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، سهار په خیر. تیر شپه د فرا شاوخوا سیمو کې یا د ښار په څنډو کې جګړه شوې ده، په دې اړه معلومات څه دي؟
ستاسو اوریدونکو ساري هم په خیر. تیره شپه وسلوال طالبانو پراخ بریدونه د فرا د ښار پر دوو خواو، یعنی هم پر لویدیز باندې او هم پر ختیځ برخه باندې وکړه چې د لویدیز خواته چې د امنیت قمانداني او د فرا مرکزي محبس پروت دی، دې خواته پرمختګ هم وکړ او د ښار ته دننه، یعنی د ښار څلورمې نایې پورې وسلوال طالبان ورسېدل او جګړې د یولس بجو په شاوخوا کې ډېر شدت درلود چې اکثره کسانو خپل کورونه هم پرېښي د فرا په دې څنډه کې. خو افغان چارواکو چې ما نن سهار ورسره خبرې وکړې، دی وایي چې د کمانډو ځواکونه او نور ځواکونه په مداخلې سره جګړې برته په شا شوې ده او په دې جګړې کې د فرا د والي بیان ناصر مهری وایي چې تر اوسه پورې د لس په شاوخوا کې د پولیسو د وژل کېدو خبر ورکول شوی چې دا کسان په یو امنیتي پوستې کې چې همدا کمربندی پوسته و د ښار په څنډه کې هغه پوسته هم سرخود کړی او هغه هم نیول شوی ده. هلته وژل شوی. دی وایي چې وسلوال طالبان ته هم مجبوب راورسي، اقامې په لاس کې نسته. اوس هم د فرا په 3000 کیلومتري کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري او خلک په دې اندېښنه لري. هلته ځینې کسانو چې تېره شپه خپل کورونه دلته پرېښي دي، اوس هم زړه نشه کوي چې د ښار دننه خپلو کورو ته راسي. یعنی یو حالت نورمال نه ښکاري او خلک اوس هم په ویره کې دي د بریدونو. مراد صاحب، همداشان یو بل لوی برید چې تېره شپه سوی د فرا په خاکفې د ولسوالۍ کې سوی، هلته هم ګڼ مالی پولیس او همداشان وسلوال طالبان وژل شوي. یو کلی د خوست په نامه دی چې هلته د ولسوالۍ مرکز و دوه پوستو هلته هم سرخود کړی. هغه معلومات هم تر اوسه تازه دي، وروسته به دا معلومات هم شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له فرا څخه د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرت و چې په خبرې تېره شپه په فرا ښار باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. افغان کمانډو ځواکونو دا حمله پر شا تمبولې ده. د والي ویان ویلي چې لږ تر لږه لس افغان سرتیري په دې برید کې وژل شوي دي او که څه هم اوس جګړه درېدلې ده خو د فرا د ښار اوسېدونکي د امنیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د فرا د امنیتي وضعیت په اړه در سره تازه ورستی معلومات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د مالی وزارت د 1398 لمریز کال د بودیجې سند د تایید لپاره مشرانو جرګې ته وسپاره. د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی له مشرانو جرګې وغوښتل چې دغه سند ژر لاسلیک کړي چې د راتلونکي کال پروژو ته لاره هواره شي. د راتلونکي لمریز کال بودیجه 399 میلیارد افغانۍ ده چې عادي بودیجه 215 اویا او پراختیایي 143 میلیارد افغانۍ ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د 1398 لمریز کال بودیجه د بحث او تاییدولو په هدف مشرانو جرګې ته وسپارل شوه. د افغانستان د مالیې د وزارت سرپرست همایون قیومی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د یادې بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وویل دغه بودیجه د اړتیاو په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده. وویل د 1398 لمریز کال بودیجه تر ډېره حده د پراختیایي بودیجې په اساس جوړه شوې ده، سره له دې چې په عادي بودیجه کې صرفه جویي راغلې. خو که د تېر کال له بودیجې سره مقایسه شي، فیصد زیاتوالی ښیي. تمه ده د راتلونکي کال د دوو روبو په تیرېدو سره حکومت سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په پام ښه درک ولري او د بودیجې مصرفولو ته ګټور اقدامات وکړي. په دې برخه کې د ملي شورا د مجلسینو ملاتړ غواړو. د افغانستان د راتلونکي لمریز کال بودیجه 309 میلیارد افغانۍ ځانګړې شوې چې 215 میلیارد عادي او 143 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. له دې جملې 16 میلیارد افغانۍ اختیاري او 3 میلیارد غیر اختیاري ده چې د مالیې وزارت په حواله د مرستندویو بنسټونو لخوا ورکول کیږي. د بودیجې په دغه سند کې د بودیجې ډېره برخه امنیتي ارګانونو ته ځانګړې شوې ده. همداشان ښه حکومتولي، اقتصادي وده او د زیربناو پراختیا هغه پروګرامونه دي چې په بودیجه کې ورته لومړیتوب ورکړل شوی ده. د یادې بودیجې 60% امنیتي برخې، 14% پوهنې، 14% کرنې او مالدارۍ او 9% د کلو پراختیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د راتلونکي کال بودیجه 13 اونۍ افغان کابینې تایید کړې ده. د مالی کلونو د بودیجې تاییدول او ردول هر کال د حکومت او ملي شورا ترمنځ یوه لانجمنه مسئله وي، خو اوس د مالیې وزارت وایي چې دغه بودیجه له نړیوالو معیارونو سره سمه ترتیب شوې او هڅه شوې چې د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول پکې په ښه توګه وساتل شي. مشرانو جرګه د دغې بودیجې د تایید یا ردولو لپاره 15 ورځې وخت لري چې وی ارزوي او بیا یې ولسي جرګې ته واستوي. ورته وخت کې یو شمېر سناتوران د مالیې له وزارت غواړي چې د بودیجې اړوند د دوی مشورو ته درناوی وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ټینګار کوي چې که د بودیجې په سند کې د دوی نظریات په پام کې نه وي نیول شوي، ولسی جرګې ته به یې ونه لیږي.
بودیجه نن معرفي شوه، د اساسي قانون حکم همدغه ده چې موږ مشورتي نظر ورکړو. فکر وکړم چې څه شکل باید مجلس په هغه ورځ فیصله او زموږ فیصله ده، ځکه حکومت غواړي چې خپل نظر بدل کړي. نو ښه دا ده چې دلته یو تفاهمي تر څو موږ پالیسي باندې د حکومت د ادرس نه مشترک فشار مهرباني وکړي، دغسې غوښتنه زموږ هم ده په دغه بودیجه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم یزدیار په ځینو ولایتونو کې د حکومت پر کړنو انتقاد کوي. وایي په بودیجه کې باید د ټولو ولایتونو اړتیاوې په پام کې ونیول شي. که د افغانستان په کچه پکې انډول نه وي، باید بدلون پکې راوستل شي. همداشان ځینې نور سناتوران هم د مالیې له وزارته غواړي چې د دغې بودیجې په تصویبولو کې په ولسي جرګه کې له هر ډول معاملې نه ډډه وشي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د یکشنبې په ورځ له بیړنیو پیښو د مخکینی خبرتیا سیستم او د هایډرو میټرولوژۍ چارو د پیاوړتیا د تګ لارې په نوم سیستم پرانست. د دې ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي رسنیو ته وویل چې د یاد سیستم له لارې کولی شو واوره، باران، سیلابونه، وچکالي او د طوفانونو وړاندوینه وکړو. په دې اړه نور حال له ابراهیم صفی اورو.
د افغانستان د ملکی او هوایي چلن ادارې د طبیعي حوادثو او هایډرو میټرولوژي د خدماتو په نوم یو سیستم پرانیسته چې د دغه ادارې په خبره د بارانونو، واورې، سیلابونو او وچکالۍ وړاندوینه وکوي. د دغه ادارې عمومي مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبې په ورځ د یاد سیستم د پرانیستې پر مهال خبریالانو ته وویل په دغه سیستم شاوخوا 4.5 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکړل شوی دی.
هر هغه ارلی وارنینګ چې موږ ورکړی دی، یا هغه اختا چې موږ ورکړی دی، تر 80% پورې په دې کې دقاتو. که موږ ویل چې سیلاب راځي، هغه ځای کې سیلاب راغلی دی. که موږ ویل چې دلته اگر گفتیم کې ګرد و خاک طوفان شمه او نمو باد ازو شده، یعنی 86% فعلا در 6 ماه گذشته که ما اینا را به طور امتحانی پیش می بردیم، یعنی که تقریبا 86% فقط در نمی سیستم ارلی وارنینگ هست و دقت بیشتر هست در وقتی که ما پیش بینی هوا را میکنیم.
د طبي پیښو څخه د مخه دغه سیستم په داسې حال کې په افغانستان کې پرانیستل کیږي چې له دې وړاندې د پیښو د وړاندوینې په برخه کې معیاري او ځانګړی سیستم نه و موجود. افغانستان په تیر یو کال کې د 100 طبي پیښو شاهد و چې له ډلې شمال، د شمال غرب، مرکز او د شمال ختیځ د یادونې وړ دي. د کابل په ګډون جوزجان، بغلان، پنشیر، فاریاب، سرپل، بادغیس، ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا او یو شمیر نور هغه ولایتونه و چې د سیلابونو له امله پکې زرګونه کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه واوښتل. په بدخشان ولایت کې بیا د ځمکې ښویېدل هغه څه و چې سلګونه کسان یې ووژل او زیات شمیر یې بې کوره کړل. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت وزیر نجیب آقا فهیم په دې اړه ناسته کې وویل د دغه سیستم له مخې کولی شو له پیښو څو ساعته مخکې تیاری ونیسو. دی وایي تیر کال د سیلابونو له امله 3000 کسانو قرباني ورکړه. د دغه سیستم لګول له موږ سره مرسته کوي چې حد اقل د قربانیانو شمیر راکم کړو. په همدې حال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مشر شاه زمان میوندي په دې باور دی چې د افغانستان اقلیم مخ په ګرمېدو دی او کیدای شي له دې سره طبیعي پیښې هم زیاتې شي. د ده په خبره کیدای شي په راتلونکو 1.5 کلونو کې د افغانستان د ګرمېدو هوا له 1.5 تر 3 درجو پورته شي. افغانستان په نړۍ کې د زیاتو زلزلو له امله 12 ځای لري، د وچکالۍ له امله 22 او د سیلابونو له امله بیا دغه هیواد په نړۍ کې 24 ځای لري. او بله دا چې افغانستان د ځمکې د خوځېدو له مخې په نړۍ کې 10 ځای لري او د طوفانونو له مخې بیا 2 ځای لري. له دې ټولو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې د وچکالۍ او د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې دغه سیستم به د اوبو سربیره د زراعتي محصولاتو د تولید د ډیرولو په برخه کې هم مرسته وکړي. دی وایي د دغه سیستم نه ګټه اخیستل کولی شي موږ سره مرسته وکړي تر څو خپلو بزګرانو سره د ډول ډول نباتاتو د رشد په برخه کې مرسته وکړو. د بارانونو د وړاندوینې بزګرانو ته د هوا حالاتو د معلوماتو تر څنګ کولی شو بزګرانو ته علمي او تخنیکي مشورې ورکړو. خو د کرنې وزیر دغه سیستم د هیواد طبیعي پیښو د ستونزو لپاره کافي نه بولي، بلکې وړاندیز کوي چې دغه سیستم دی د ځنګلونو د اطفایی، د ځمکو د تخریب د مخنیوي او د ایکو سیستم سره هم مجهز شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملکی او هوایي چلن اداره وایي چې دغه نوی سیستم هایډرو میټرولوژي د یو تفاهم له مخې د ترکیې د هوا پیژندنې ادارې سره هم په ګډه کار کوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره یاد سیستم د یو شمیر هیوادونو سره د سټلایټ لارې هم وصل شوی دی او له دې وروسته به د طبعي پیښو د هوا حالاتو او اوبو په اړه دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
اوس هم له صالح محمد صالح اورو چې د نړۍ ورسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یوه تازه ګڼه کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان د نړۍ د پولیو مرکز، افغانان تمه لري چې دا ستونزه حل کړي. د لیکنې په پیل کې د مدینې په نوم د 2 افغان ماشوم یادونه کړې چې په کندهار کې ډاکټرانو تایید کړي دا په ګوزان اخته سوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 2,00,000 ماشومان د ګوزان ضد واکسین نسي ترلاسه کولی، ځکه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د دې ناروغۍ په وړاندې د واکسین کمپاین ته پکې اجازه نه ورکول کیږي. د لیکنې په حواله د افغانستان په جنوب کې ګڼ ماشومان په ناامنو کلیو کې چې ځینې یې د طالبانو په کنټرول کې دي ژوند کوي، او دغه ډله دولتي روغتیایي کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کور په کور ماشومانو ته د ګوزان د وایرس یا پولیو په وړاندې د معافیت لپاره دغه واکسین ورکړي. خو یو تن چې ځان ذبیح الله مجاهد او د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دوی د واکسین د کمپاین مخه نه نیسي. ورځپاڼه د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په حواله وایي هم په 2018 او هم په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو په روان میلادي کال کې شمیر 900 ته رسېدلی دی. په کندهار کې د مولوي عبدالرشید په نوم یو تن چې د واکسیناتورانو په یوه ډله کې شامل دی ویلي ګڼ افغانان نیستمن او دې ته په تشویش کې دي چې ماشومان یې د شپې څه وخوري. وچکالی هم اندېښمن کړي او په ګڼو سیمو کې د څاګانو د وچېدو یا د اوبو د سطحې د ټیټېدو له کبله خلک له ټانکرونو اوبه په پیسو رانیسي. د ده په خبره دغو کسانو ته د ګوزان په وړاندې ماشوم ته د واکسین ورکول دومره مهم کار نه ښکاري. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه هغه 3 هیوادونه دي چې د ګوزان ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. هندي ورځپاڼې ډی این ای په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د ځینو هیوادونو د نقش پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داس حال کې چې د افغانستان په سوله کې روسیه د یوه کلیدي لوبغاړي په توګه مطرح سوي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د طالبانو د سولې عالي شورا او ځینو هیوادونو استازي ابتدایي ډیالوګ تکشینول. د ورځپاڼې په حواله هندوستان ته هم د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې وه، خو نوې ډیلي پکې له ګډون څخه ډډه وکړه. د افغانستان حکومت ویلي د سولې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. ډي این ای ورځپاڼې لیکي له کلونو راهیسې ځینې هیوادونه هڅه کوي له طالبانو سره د تعامل له لارې په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. د ورځپاڼې په باور روسیې په پلازمینه مسکو کې د سولې د بې سابقه کنفرانس د لارې هڅه وکړه په ډیپلوماتیک ډګر کې برلاسي وي. خو هندي ورځپاڼه ډي این ای لیکي هندوستان تل د هغه دریځ ملاتړ کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت پر مخ ولاړ سي او د افغانستان حکومت پکې دخیل وي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 7.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع را اخلو. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کندیرا ته چې د پخواني چکسلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړو بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. کندیرا د ژوند د نه زغمل کیدونکې سپکوالي او څو نورو ناولونو په لیکلو سره نړیوال شهرت ترلاسه کړ. کندیرا چې په پخواني چکسلواکیا کې د ژوند پر مهال د پټو پولیسو تر پرله پسې تعقیب لاندې او د کتابونو پر چاپ بندیز لګیدلی او په 1915 کال کې له خپل میرمن سره یو ځای په فرانسه کې پناه واخیسته او په 1909 کال کې تابعیت سلب شو. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کندرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخوانی چکسلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابیش د شنبه په ورځ په پاریس کې د چک له خبري آژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړی نړیوال جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه هتیا کلن کندرا په 1915 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو او په 1909 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغه ملکیدونکې سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1908 کال کې د ژوند د نزغه ملکیدونکې سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کندرا د چکسلواکیا د پټو پولیسو تر پرله پسې څارنې لاندې و او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره لدې چې په 1909 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځله خپل هیواد ته ستون شو مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. چین نن سبا پر یو داسې ټکنالوژۍ باندې سنبال ریل باندې کار کوي چې د امریکا او د نورو هیوادونو تر ریلونو به چټک وي او په ډېره کمه موده کې به مسافر له یو ښار نه بل ښار ته رسوي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
چین غواړي چې د امریکا په تقلید هایپر لوپ جوړ کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس د چین جیلی کمپنۍ د خپل هیواد د فضایي او صنعتي ادارې په همکارۍ د یو داسې سیستم پر جوړولو کار کوي چې د ایلن ماسک هایپر لوپ ته ورته والی لري. د ایلن ماسک هایپر لوپ بس پر لیل واشنگتن څخه تر نیویارک پورې په 9 دقیقو کې رسوي. د نیویارک او واشنگتن ترمنځ د ریل گاډي اوسنۍ واټن 215 مایل دی. هزردمه په نړۍ کې د ریل ګاډي تر ټولو اوږده ریل لار په چین کې ده او دا هیواد غواړي چې خپل ترانسپورتي شبکه نور هم پراخه او پیاوړي کړي. په چین کې هایپر لوپ ته د ورته سیستم د جوړېدو موافقه د دوو کمپنیو ترمنځ د چین د هوایي نندارتون په څنګ کې لاسلیک شوه. په دې سیستم کې له مقناطیسي تعلیق څخه په استفادې د خلا په تونلونو کې د هوا مقاومت کمیږي او په دې ډول ریل ګاډی یا نقلیه وسیله تر ژغ په زیات سرعت حرکت کوي. د چین د هوا فضا اداره په دې کار کوي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د ریل ګاډو سرعت په ساعت کې 1000 کیلومترو ته ورسوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او دوستانو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو او عزیزانو د لټونو نیس پروګرامونه اورئ. خو اوس پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ویلي دي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوې دي او تمه ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې سوله وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په غزنی ولایت کې د ناامنیو د قرارولو لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. د هرات ولایت په هرات ولایت کې پرون د زعفرانو د ګل څلورمه جشنواره پرانستل شو. د هرات د کرنې چارو عامر ازادي راډیو ته ویل چې په دې جشنواره کې د زعفرانو د کر او تولید درویشت غرفې ایښودل شوې دي. په غزه تراله کې په تاوتریخوالي کې پرون لږ تر لږه اووه فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي دي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له لورې ملاتړ کیږي وایي له عراق سره پر پوله د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وروستي مرکز پر ضد مځکني عملیات پیل کړي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وستد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرای کوه ازري کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د مل په نامه یو ځوان د هرات له ولایت ټلیفون کړی چې سلور پنځه کال کېږي چې دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي نه فارغ شوه خو د فراغت سند یې تر اوسه هم ترلاسه کړی نه دی. په دې هکله به د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واورئ.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اورئ ورور؟
اورم محترم.
ښه، زه به پوښتنې کوم ته ځوابونه راکوه. تاسو څوک او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
مننه، زه ایمال یم، د هرات نه زنګ وهلی.
مشکل هم څه؟
مشکل مې دا و چې زه په 1903 نوي کال کې د مکتب نه فارغ شوی یم په هرات کې. نو تر اوسه پورې د موږ شهادت نامې نه دی ځای کړی. دغه شهادت نامې به موږ ته څه وتره کوي؟ دا مشکل د موږ ده. یعنی موږ وخت نه واته چې کوم ځای کې کار کوو، یا هم موږ ته مثلا د کار خبره کول کی چې تاسو دلته شکارو کې موږ نه اسنادونه وکړل کیږي د دولتن سمته او یا هم د دولت پانتون. نو موږ ته چې کله دا کار زمينه برابرېږي به تر موږ دلته وځي او دا د موږ اسناد ته تر اوسه پورې نه دی راکړي.
ته مخ کې ویل د مکتب نه فارغ شوم. څومره نه فارغ شوي؟
زه دولتن سم نه فارغ یم.
د کومې لیسې نه فارغ شوي؟
د استقلال لیسې نه.
یوازې ته که ستا هم سنفیان هم شته چې شهادت نامه یې نه ده اخیستې تر اوسه؟
نه، بلکې د موږ ټول هغه سنفیان چې په 1903 نوي کال کې فارغ شوي دي دغو اسنادونه اتوس نه دي ورکړل شوي دي دولت.
په هرات ولایت کې خو د پوهنې ریاست شته، والي شته، دغو مسؤلینو سره تاسې خبرې کړي ورغلی استئ؟
بلکې هو موږ څو ځلې ورغلی. دا د ما څلورم ځل دی چې هم مکتب ته زه ورځم او مدیر سره خبرې کوم، هم ورته ورځمه ریاست ته. په ریاست کې کوم چارواک چلته وجود لري هغو ته مې هم څو ځلې وویل. هغو موږ ته وویل چې تاسو اسناد هم لیکلي دي مرکز ته، کابل ته. کابل کې په التا وزارت معارف چپکوی او موټر رسیدي او د دې سلور کاله تیریږي روسه پورې پم دوه وادو باندې موټر غاسناد نه درکل شوی.
تاسو چې دا غاسناد مون نه دي ترلاسه کړی څومره مشکل سره مخامخ کړی؟
مشکلات خو زیات دي، یعنی چې مو مثلا وخت نه وخت مو ته کله د کار زمينه برابرېږي وخت مو وشو کار ته او د اول د مونږ نه دا پوښتنه کوي چې تاسو مکتب تر کومه ویلې دي اسناد لرئ که نه لرئ، نو وخت نه وخت موږ ته مشکلات سره مخامخ کېږو او چې کله اسناد ونه لرو موږ ته کار نه پیدا کېږي او جواب راکوي چې تاسو موږ نه یې په کار او تاسو اسناد نه لرئ، نو دا مشکلات موږ لرو.
علاوه د کار نه چې که وغواړئ چې لوړې زده کړې وکړئ پوهنتونونو کې شامل شي د هغې د لارې خنډ شوی هم دی که نه؟
بلکل، هو موږ خو چې پوهنتونو ته کېږو هلته دوی موږ ته وایي چې تاسو باید تصدیق نامه راوړئ دیارلس درې کلنې نمرې، نو هغه درې کلنې نمرې چې ورل شاید وم نیسي، خو اوس مشکل دلته ده چې موږ ته وخت نا وخت کله چې کار ته پیدا کېږي دغه مشکل په هغه باندې، یعنی موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی په څلورو کالو کې دی ونه شوی کولی چې موږ دغه دولس کاله زحمت یعنی هدر لاړ شي، دولس کاله باندې موږ تحصیل وکړو بیا دی ونه شوی کولی په څلورو کالو کې موږ شهادت نامې راکړي، نو دغه د ضعف نقطه ده که چېرته زموږ مشکل حل شي نو موږ ورځنې مننه کولی دو چارواکو نه، او که چېرته په دې رقم پاتې شي زموږ ډېر داس دوستان به وي چې کار زمینه ورته برابرېږي او د همدغو اسنادو د کمبود له امله یا هم نه ورکول کېدو له امله هغه ونشي کولی خپل کار ته ادامه ورکړي.
نو داسې خاصه نېټه یې تاسې ته نه ده ټاکلې چې د کال په کوم موسم کې په کومه میاشت کې درکوي؟
دوی موږ ته وویل چې یعنې په دو ما پروسه هم ورغللم او سږ هم تقریبا دوې میاشتې مخکې ورغللم هغه ته ریاست او ریاست ته مې وویل چارواکو ته چې موږ اسنادونه څه وخت راکوي، دوی دغه وایي چې موږ کابل ته لېږلي دي، کابل نه چار وخت راغلي تازه تسلیموو، نو نه پوهېږم د یوه کال په ترس کې هم کېدای شي د دوو درېو میاشتو په ترس یعنې اسنادونه ورسېږي او بېرته راشي، نه پوهېږم چې دی زیات نقطه په کوم ځای کې ده.
ته داسې معلومات نه لرې چې یوازې ستا او ستا د صنفیانو د فراغت اسناد هم پاتې دي او که نور فارغان هم شته؟
ما د همصنفیانو یعنې ټول تقریبا په سیم کې دو دېرش نفره وو، په دو دېرش نفرو کې تر اوسه د یوه هم دغه اسناد نه دي راغلي، نو او د نورو د دیارلس او څلور نوي او پنځه نوي او شپږ نوي کلونو په هغه کې دا څو چې فارغ شوي دي دغو البته دغو هم نه دي راغلي، ځکه
خاص مشکل به ورسو د پوهنې وزارت د مسؤلینو غوږ ته به ورسو.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس ښاغلي کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل صاحب د هرات ولایت د دولسمو ټولګیو فارغان شکایت کوي چې تقریبا څلور پنځه کاله مخکې له لیسو فارغ شوي لیکن سند یې نه دی ترلاسه کړی، هیله ده په دې حق له ستاسې نظر ولرم. بله بله اورم.
د شهادت نامو یا هم د دولسم صنف د سند مروال پخوا داسې و چې هر سړی به له دولسم نه فارغ سو بیا به که چېرې مراجعه معرف ته وکړه له سند ورته ورکول کېده، که نه یې سند به یې نه ورکول کېده. اوس د پوهنې وزارت له څو میاشتو راهیسې د شهادتنامو سیستم الکترونیکي کړی ده او هر زده کوونکی چې له دولسم ټولګي فارغېږي هغه ته متصل سند ورکول کېږي او د سند د ورکړې صلاحیتونه هم د ټیټېدو په حال کې دي. پخوا به تنها وزارت ورکولای سو او اوس زموږ د شهادتنامو ریاست مستقیم ورکولای شي او ایسته ایسته موږ د غوړو چې ولایتونو او د ښوونځیو په سطحه تعام. متاسفانه د تیرو اوږدو کلونو راهیسې د لسګونه زرو کسانو اسناد پاتې دي، کله چې دوی معارف ته مراجعه کوي یا یې اسناد کمبود لري یا یې اسناد ورک وي یا یې په اسنادو کې ځینې نور ستونزې وي یا دوه درې هفتې وخت نیسي چې دوی ته سند ورکړل شي. خو بیا هم زموږ د څو کلو وړاندې هر فارغ موږ ته مراجعه وکړي، ان شاء الله له یوې نه تر دو هفتو پورې وخت دې لپاره چې فارغین ډېر دي نیول کېږي او دوی ته د دولسم سند ورکول کېږي.
دغه ځوان باید مایوس نه شي او امیدواري شته چې د دې مشکل به حل شي.
ګوره، یوازینی سړی چې له دولسم صنف د فراغت د سند د اخیستو صلاحیت او حق ورسره ده هغه دغه فارغ ده، ځکه دولس کاله یې خپل ژوند وقف کړی ده او دا د ده ملکیت جوړېږي چې دا یې له دې نه استفاده وکړي. په هیڅ صورت سره مایوسیت نشته. ریاست معارف ته دې مراجعه وکړي، که چیرې دلته په کابل کې دي ریاست شادنامو ته دې مراجعه وکړي، موږ چې دوی شادنامه ورته ورکوو چې د هر کال فارغ.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د هرات له ولایته د ایمل په نامه یو ځوان ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې سلور پنځه کاله مخکې دغه ولایت د یوې لیسې له دولسم ټولګي فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. او د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس ښاغلي کبیر حقمل ژمنه وکړه چې دی دې په کابل یا هرات کې د شهادت نامو د ورکړې دفترونو ته مراجعه وکړي او خپل سند دې ترلاسه کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. روغتیا مو غواړم. د خبرونه به د معمول سرسم له فرا ولایت څخه د یو اوریدونکي په پیغام پیل کړو چې په خپل ورک دوست پسې ګرځي.
سلام علیکم وروڑا، دا دادا راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بار له سلام تاسو ته د فرا ولایت د بلبلوک ولسوالۍ نه یو کوڅه زنګ وهلی و چې په دغه د بلبلوک د ولسوالۍ په ځنګل کې یو شهید پروت دی، او هغه کسه نمبر مونږ ونه لیکلو، هغه شهید کې زموږ شک دی، او د هغه کسه نمبر موږ ته په دې نمبر ته په میسج کې راواستوئ، مهرباني به وي بموږ زموږ یو کس ندرکه شوی دی.
محترم وروره، که چیرې تاسو دا نمبر نوی لیکلی نو دا د هغه اوریدونکي پیغام به بیا درته خپور کړم چې تیره اونۍ موږ په پروګرام کې راخیستی وو، او دی وایي چې په فرا ولایت کې د یوه موندل سوي مړي په اړه معلومات لري. نو د دې اوریدونکي پیغام دلته بیا درته خپور کړم.
السلام علیکم، زه د فرا د بلابولک د فرارو د ولسوالۍ د شاګنګل د کلی یم. زما خپل نوم حاجی جان آغا دی. د پرا په بلابولک کې یو شهید پیدا شوی دی چې د بلابولک ومخته د سیادنګل ومخته یو غر دی، د لرکو غره په نامه یادیږي. خلک تللي دي، هلته بوټي کوله چې یو شهید پروت و، راخیسته دی شاید د دوو درو کالو دغسې، او رخچینه یې ورسره ده. کالي هغه د شا د څه د مخته لمر وړي دي، او نوی ځوان دی، دا د مخ پوستی چې دی وچ سوی باندې یو لږ لږ ژیره راغلې ده. نور ثابته دی، پرون یې جنازه ورکړې، امانت یې پټ کړی. دغه سړی د هر مسلمان ده چې ورک دی کې پیژني، او راځي ګوري، او یا د دا خلکو څه پوښتنه کوي نو دغه ته سیادنګل ته دی راشي، پرا بلابولک سیادنګل ته دی راشي چې موږ یې نقشه ورکو، وردیسي ودی ګوري. د هر مسلمان سړی چې ورک دی د دا یوه کال یا دوه کالو، نو دای نه معلومیږي چې دا ته څو وخته دی، پر کم د دغه شهید معلومیږي چې یو کال دوه کاله کېږي چې په دا غره کې پیدا شوی دی. د هر مسلمان سړی چې ورک دی خپل سړي پوښتنه کوي، رادیسي ودی ګوري. زما شماره ده 0 5 3 8 1 3. بیا به درته ووایم 0 5 3 8 1 3. الله مو مل سمختم شه.
بیا هم مننه کوم. هیله ده چې مخکینی اوریدونکي د دې دوست شمیره اوریدلې وي او لیکلې وي او زنګ ورته وي، خدای دې وکړي چې دغه پیغامونه وکولای شي ستاسو سره مرسته وکړي. له هلمند ولایت څخه یو بل اوریدونکي دا پیغام رسولی دی، په ګډه به یې واورو.
قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه در سره خبرې کوم. د ورکسي وختانو خپرونې ته بیا هم سلام کوم. داسې یو دوست مست میدا کړ دی ما په خپل، نو که د هر چا یا قریبي یا پسې ګرځي، نو زما سره دې په همدغې شمېرې اړیکه ونیسي. 0 5 4 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نو که د هر څه ورکته وي عزیز وي زما سره په دې شمیره اړیکه ونیسي تاسو ښه وخت غواړم د پیغام
الله دې مل سوروره مننه له پیغام دې خو له بده مرغه تاسو نه د دې کس نوم ښودلی او نه مو هیڅ کومه بله نشانی ویلی دی چې نور دوستان که په خپل ورک پسې ګرځي د هغو لپاره نو خامخا د نشانیو یا د نوم یادول مهم دی. هیله ده چې نور دوستان هم که دلته پیغام پرېږدي کوشش وکړي چې ټولې نشانۍ ووایست څو د دغه ورک سوي کس کورنۍ ژر تر ژره پیدا سي او یو بل ته سره ورسېږي. زموږ ځینې دوستان دي چې نه یوازې نشانۍ یا نوم نه وایي د ټلیفون شمیره هم نه وایي او هیله یې دی چې باید موږ د ټلیفون شمیره هم ورته اعلان کړو. موږ به تر یوه حده همکاري وکړو اما دا به ښیي چې تاسې په خپله د خپل ټلیفون شمیره ووایاست خپل نوم او د هغه کس چې مو پیدا کړی دی د هغه نشانې نوم او نور هر څه چې درسره وي او لازم یې هغه ووایاست. شریک کې ښه دی که چیرې یو کورنۍ په خپل یوه ورک پسې ګرځي وکولی سي په اسانۍ سره خپل دغه د کورنۍ غړي ته یا دغه ورک سوي دوست ته ورسېږي. نو دا به ډېر ښه او زموږ د خپرونې سره هم کومک کولی سي. بیا هم مننه کوم. ورځو نورو پیغامونو ته
زه بیا هم د دوم ځل لپاره تاسو ته په زړه زخمي عبدل اخلاقي هلمند ولایت د مرکز نه دا پیغام پرېږدم ځکه چې هبل وانې مې شمېره غلطه وویل. دا ځل یې هم د ماسم پاک له چې دا ماسم له ډېرې مودې پاس له ګرېشنه نه درکه سوی دي. نو د ماسم وړونه هر یو لکه خالق داد او شاهجان دا سخت به چې پریشانه دي او که هر ورور ته د ماسم په هکله معلوماتي زما اخلاقي سره دي په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 3 4 9 5 3 9 5 یو ځلې بیا هم وایم 0 4 9 5 3 9 5 0 5. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد دی د ګریش ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. موږ یو انډوال دی چې نوم یې نور احمد دی. یوه سترګه داسې نه کې مازور هم دی او روحي ناروغي لري. نو تقریبا دا یوه میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو په دې ټلیفون شمېره دې زنګ را ووي 0 8 1 10 3. یو بل شمېره 0 3 3 4 5 مهرباني.
السلام علیکم. دا غری دا یو حالت کې ورک دی دا وینم کال کېږي د میمنیا دی را روان شوی د کندار د ګریش روان شوی کندار د بندک له راتلې دا غزه سن نادر ته شوی دی ورک دی او د پلان مې خپل معلومات دی د دنیا ماسم دی نسبې مې اچم مې نیږي خانم ساجان دی دا علاقه کې نادر کړي ورک دی دا وینم کال کې ست بجې نه دی وتل چیرې اچھا دا معلومات وو دا معلومات اوس په دا لمبر باندې مې سره دا وکړه لمبر څنګه سره وکی 0 3 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
مریا السلام علیکم ورورا زما یو د ماما زوی د یونس نیږي دا درې کاله کېږي ایران په لار باندې نادرکه سوی دی که هر چا یې په اړه معلومات شي ورورا په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه سوه یوویشت لس شپږویشت که هر چا را پیدا کړي ورورا پنځه زره کلدارې بخشي ورکول کېږي ور ډېر به مو خیر وي دلته کورم پر اندېښنه یې مورې د کړان د ګرځي د خدای په امان وسلام.
السلام علیکم زه محمد حسن نه زابل ولایت له کلات مرکز څخه خبرې کوم. زما زوی چې عبدالنبی نومېږي دوه کاله او شپږ میاشتې کېږي. د شپاړسو کالو دی له خپل کور څخه نه درکه شوی دی. ځینو خلکو نوموړی عبدالنبی په هلمند فراه روزګان ولایتونو کې په مربوطو کې په پولیسو په پوستو کې لیدل شوی دی. که چېرې په خپل عبدالنبی زما غږ اوري چا یا بل چاته د ده په هکله معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي صفر اووه سوه درې دېرش دوه اویا اته ویشت صفر و سبا درودش دوابیا حتویش مننه.
السلام علیکم و نمده سلیم دیارات ولایت خبر اکو ما از مایو زیده ورکتی چلور کالا پا عمر بانی ورکتوی دی خوشی عمر سوار لسکالا دی لسکالا که دی چورکتی کار چیاتا در در پباره که کم معلومات وی نمات دی پا در لمبر باندیش زنگوی شپر و نه پینزه دری چلور و چلور و شماره وار بیا وایم شپر و ات و نه پینزه دری چلور و و و و. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه حشمت الله د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما ماما عصمت الله نومېږي، ولد یې محمد رسول. تقریبا 25 کاله شاوخوا کېږي چې په دې شمېره به تماس نیسي، 0 و 5 1 2 3 5.
سلام علیکم. زه د دوه آزادۍ کارکوونکو ته سلامونه وایم خاطر د خدای. زه په خپله بادغس د ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. یو زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله، د پلار نوم یې میرزا دی، د 15 کالو دی. دا 2 کاله و 8 میاشتې کېږي چې ورک دی. په خاطر د اعلی دغه زما دی کور کوي په دغه شماره باندې دي ما ته زنګ یا چا دکه معلومات یي یا د چا سره یي یا درک دی په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې میرزا دی. سپر و ات پنځه یو ات شپږ دوه دوه و. بله شما یې علاقه درو سپر و سو پنځه اتیا یو سو شپږ اتیا دوه سو ویش په دغه لمه دې ماته زنګ ووهی. وسلام دور وخت کې.
بله السلام علیکم. راته دا راځه په خپل سره 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 په ټلیفون په لیکه ما ما وندوال دی د مدمر په نامه سلور نه سکیږي چې ورک دی. هر څوک چې په کوم معلومات لري لطفاً دی ودغه شمیرې ته زنګ ووهی. صفر و سپر اته و سو نهي دوه سو شپږ. وسلام په احترام.
الو السلام علیکم. زما یو ورک و دی نن خان مشوق احمد شاهي دا وکار کیږي د کندهار ولایت د نن نه هیڅ د سمارټ څخه درکښو دي. تر څو په معلومات لري په داسې پیښې باندې مسالې کوي نشي صفر اویا اته څلوېښت پته نه سوه دوه څلوېښت.
سلام علیکم. لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی یم. قدیم نومېږم جبلا سان زوی. زموږ یو روډ د زمري په نامو تقریبا 12 میاشتې کېږي چې نادره که د هر چا ته یې که معلومات وي دغه شمېرې ته دې زنګ ووهی. صفر وو یو شپږ شپږ یو اته یو یو. بله شماره ده صفر وو وو اته یو دوه صفر. دغه شمېرې ته دې زنګ ووهی خپل شیرینی به ترلاسه کوي که بندې یا چیرې کار کوي یا چار چا ته معلومات دغه شمېرو ته زنګ وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم. زه بیا هم وایدله ارماني دا وخت د بلوچستان کوټې خانوزۍ سره پیغام در ته رسادوم. بیا هم د هر نور کله په شان باندې لکه کم زموږ ورک سوی عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غني په نامه دی. بل زوی نه لري نو غني جان که په خپله زما اواز اوري د جمعه خان اکا زوی دی د 8 کالو سره د کوره نادرکه دی. یا بل مسلمان ورور د غني په هکله معلومات لري ما دې په دا لمبر ټلیفون وکړي خپله شیانې در ترلاسه کړي. نو هر مسلمان ورور ته که معلومات وي خامخا دې مونږ ته په دا لمبر ټلیفون وکړي. که معلومات ورته نه یاست ټلیفون دې بیا نه کوي. نو مور و پلار کورنۍ یې ډېره په خفګان ده. زما تلیفانه لمبر دی 0 3 1 5 8 0 1 00 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المند ولایت ته بولان د سیمې اوسیدونکی یم. ښاغلې زه راځم انتظارم زما کا ورک دی 10 کاله کېږي. نوم یې جمال دی. مسخان اکا زوی دی. که هر مسلمان ورور یې په درک لري ما ته د پته لمبر زنګ ووهی. 0 و 3 5 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه د فاریاب ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ. ما د 8 کال کېږي خالد د یارات ولایت کې ورسره زه هیله لرم چې دا زما غاغه اوري چې دغه شنوي زما په څنګ وي صفر ایا اتا اتیا مثل دي بیا درېږه صفر بیا درې بله
السلام علیکم زه پارا ولایت بکواد ولسوالۍ سفر سره په ټلیفون پر دې کېم ما یو دیوال دی محمد مر په نامه د څلور میاشتې کې دې سیولت دی چې تاسو په هغه باندې معلومات لري عمر دې په دغه شمیره باندې ځم ګوري چې په ورځ په راتلو هغه څه ونوي د بس ونه شو شمیره دې بیا وایي چې په ورځ په راتلو هغه نه څه په دوا شپه نه
السلام علیکم زما یو د ماما زوی د دوه کال کېږي ورښه وای دا مولانا نوم دا او د عبدالمولوی عبدالجبار زوی دا په جلال آباد کې ورک شوی دا نو زه خواهش کوم چې هر چا پیدا ک زما ته د پدک نمبر باندې ټلیفون وکړي سپر وسو او یا دشپت دواتیا شپک پنځوس دا ټلیفون شمیره یې ور بیا تکرارو ما سپر وسو او یا دشپت دواتیا شپک پنځوس السلام علیکم.
بلی السلام علیکم زه بسم الله د اجمیر حمزه قاضی زما یو د ماما زی ورک دی د سرکی په نامه د قیم اکال مسی دی د عبدالعلیم زی دی د درې میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی په دغه په دغه ماته به په هر څوک په دغه اړه معلومات لري ما ته په دغه شمیره از ما سره اړیکه ونیسي شپر اویا درواویا درو پنځوس نه سوه دېرش مننه.
بلې السلام علیکم ټولو اورېدونکو ته اول سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زما نوم فضلالدین دی د هلمند ضلعت لشکرګاه ښار ته مې اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی نوم یې محمد شاه دی د ورونو نومونه یې ډاکټر بلبل او بل نوم یې بخوا احمد دی. د د پلار مور دواړه مړه شوي دي چې دی که هر زمان ورور ته معلومات وي ما ته دې په دې شمېره زنګ ووایي صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ بیا وایم صفر اووه څلور 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 شپږ دوه څلور یو شپږ او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم زما نوم احمد استان دی ورور نوم امین خان شور احمد شاه او کار کې د کندهار ولایت د نن نه یې قسمه څخه نظر کاوه دي کار څو پاره معلومات لري په دغه ټیکنیش میلو جوړ سره اړیکه ونیسه چې پر ایا خپل شپې ته نه سو د خپل یش.
سلام علیکم زه مطلب چې منه څه خبرې کوم د په مچل کې یو نه پاره تقریبا شل کال کې نو مرجان کوم په نامه باندې دی یو د ونه پر نور دی تقریبا دا شی دا یو پنځل سکاله کې دا بل تقریبا دوه سکاله کې نو د دې کواله چې معلومات ما ته په دا نمبر باندې وکړه سپر وساوا سپر وساوا یو تلوي سپر وساوا وساوا یو تلوي سپر وساوا کاته بیا د ټلیفون نمبر ورکوم سپر وساوا وساوا یو تلوي سپر وساوا کاته پاکستانی نمبر دی سپر درې سوه څلور درې دېرش دوه ویش درې اتیا.
بلې ګلتما غنجل کوي چې نو درکه شوې د موی مرم کې تر اوسه پورې هېڅ نه مړه شتنه ژوندی هر څوک چې معلومات لري په دغو شماره مې تاسو ته درکړې ما هغه شماره ورور ما ته زنګ ووایه د خدای په لازمي مه شتنه ژوندی هر چېرته چې ده په هر منطقه کې چې ده چې د مو غږ اوري دې مسلمانۍ د پاره د ماته بندا غشماره یو ځنګ او غشماره مې تاسو ته درکړې وروره خدای ته مون دې مننه.
دوستانو یو ځل بیا هم مننه کوم چې د خبرونې ته مو خپل پیغامونه راستولي او ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاره ستاسو د ورکسوي عزیز په مندلو کې در سره همکاري وکړي او پیغام مو خپور کړي. پیغامونه خو نور هم ست خو د خبرونې وخت هم دومره وو په بل خبرونې کې به درته حتما خبره کوم. تر بلې خبرونې او بلې اونۍ پرې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچی قدم په قدم گدم تا یادومم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.